Kedast.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې اسلام آباد د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته یې په بانو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان حکومت او د غراز یو شمیر لویدیز هیوادونه طالبان تورنوي چې په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا د لویدیزو هیوادونو دغه تورونه رد کړي. د راپورونو برخه وروسته راځي، خو په لید د سات په خبرونو کو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبور شوی چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفه وضع کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده 15 چنده جګه تللې ده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه ده چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړي، خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د کلي چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې ترڅنګ یې ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نقد دی او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیه هم ویلي و چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پله لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پل ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغي اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تل یې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلی دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړې. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم مندلې شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی، خو د لانډو راپورونو په برخه کې لمړی دا راپور اخلو چې پاکستان په پا اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هزار کړی او په بنو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج ورته وړاندې کړی دی. د معلوماتو لمخې د دوشنبه پورز په بنو کې پر یو مرکز د بریټ پتراس کې د پاکستان اته وسلوال ځواکونه وجل سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پرونی احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د لویدیځو هیوادونو هغه راپورونه واندېښنې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بهرني وسلوال موجود وي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای که یو شمیر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې د شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیون انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني؟ دا سیاحینې ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات نه کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلی متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلی متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
ومو ریدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي بریټ په تړاو د طالبانو لورپوري ډیپلوماټ هزار کړي او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړي دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېم غونډې وخو ده چې د افغانستان په اړه د چین او روسي په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه بې باوري زیاته کړي. پراپور کې راغلی چې لویدیځو هیوادونو د دوه په دریمه غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقوقو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د غزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغه غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سې شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوه دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډلیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوحې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلی چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوحې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مقفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانیستي، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا یې هم په اکثرو مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل لابه دې سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال وو خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیری
د کابل یو سیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واغستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخ نه پرې کړو خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلې دي ماته چا ویلې دي خو زه پاسپورت ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او په ورځ کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویم په کلی زمان خان کې، او دریم په تنگی ترخیل کې. هر څنګه به په ورځنی ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو درې کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورتونو ویش درولای.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم.
یو ورځ بداس شي خبر چې ګلمن شهید دلارو بر پښتون افغان.
دا سچې رډي مچلي د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړي شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راسپړو چې څرنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو. نورستانی شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم تتنگ بوی لپ پرتوم تتنگ بوی.
زام وجود يم خاور کې ګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې ته ورغی، دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر اسد خیل کلی پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لا کزاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې یې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرقه وله چغو لکه نی ویله نی زاره، څو بهار رنگ و کرنگونه څو بهار څه پاتن اس کشوله تاو کله اظهار نه د تندکونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړې تله دار یم عین ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمږ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست آزادی ناره کفن کې وې ساره ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن مزای تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منم دا د شرم سپاره کېږ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب کېږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب
کلمن پخپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کښاله اورور یا
کلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشکوي کوي
لالیا د غین خلاف ده زړبن ماته وې یو ورځ بادا شی یو ورځ بادا شی خبر چې ګلمان شهید ده دلروبر پښتون افغان له سرمان شهید
ده د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریفی فیضی خپل شتي راسادي رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې ده
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو برشول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو برشول بوې د مشکو لختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو دلو ی افغانستان ارمان پوره نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خڅ کندا موري بورا خوري ورارا خڅ کندا زلمی تو بلدی مسکن نا کډ وکړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه چګلمن لدی گلشن نا کډ
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شتلا سونه او یو بل لنډې ده ګلمن زی زورت ګورم وسمه د خدای پوچارو نه رسیمینه دا افغان شوسو آنلاین ادبی بهیر وی غړي فهمي دانش بیا ته کلمن په ویر کې په خپل لنډي ویلي او سمسمه کړې دي
کلمن شهید شو پات نشو سب پر هر زړګي تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تور خاورو باندې وان یارا زبدې قبر ته تر کوما ناشته یما تر کوما ناشته یما استاپت لو ټول ملت خاورې شو خاور دی ٹولے ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو ہر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گیلہ مند پختنو د سر تاج و ننی زکا ہر بھیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورن شو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لا توڑینا تور لا توڑینا او پا بلتانی ما شمان نشاڑی یارا ستاپ بل تم کے ٹول ملت شاڑی میانا ٹول ملت شاڑی میانا ستاد بل تان پویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازے ناست یما او یوازے ناست یما موری یوازے پغم نتا دد پغم کے ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندے غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئے بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خور دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمیانا
داخل دانش پلنډیو کې وداوا چې مور یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه لیکوال پاکیزه ارزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ته چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مو پټوي
پښتو کې یو متل دی وای په ښه اولاد مور پلار یادیږي د ګلمن له شهادت سره ځین نورې خبرې هم راپورته شوې په دې خو موږ پوهېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلی مبارز ده سره له دې چې ګلمن ډېر زده کړې هم نه وې کړې سیاست هم نه ولوستی د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوه شي ټرېننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و په ده کې دومره زړورتیا وه د دا له ده له چا زده کړې وو دا دای له کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګلمن به له خپلې ټولنې چون پښتنه ټولنه ومن میړانې ته پیژندل کیږي له دې متاثره وه ګلمن بتمن خپل تاریخ لوستی د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په هغه ویډیو کې ګورو چې بعد لا ته میاسو چې ګلمن شهید ډیر شکنجه سوی مور ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې د ورته چې دا خو د میړنو کار وي دا 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 کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی میړانې خو همدې لپاره وي نو دا چې ګلمن دومره زړور و دومره قوي و د ده تر شا د ده داسې میړانې قوي او مبارزه مور وه د ګلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانۍ لپاره ایښی و ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده خو ما د ګلمن له شهادت او د ګلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې میړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي. او اوس وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تاسو سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناس یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسو خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نوي راویښ کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره لدې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستی وه. هغه څوک چې له هیواده له افغانستانه یې ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او ګیلمن او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه، خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډیر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمه دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغله خپل تاریخ ته تو متی بشما، او کد بدن وینم تو یشو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن با په بندرونو او مجلسونو کې، په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خواندي نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
پرده چی چی دی، پرده چی چی دی سوری و شهید دل را بر پختو ولس یو قهرمان شهید دی پرده چچی جانان شهید دی دل را بر پختو ولس یو قهرمان شهید دی دل را بر پختو ولس یو قهرمان شهید دی ول فضا د خړ پړا صدم گی ما خام دی فضا د خړ پړا سغم گین ما خام دے نن د وطن وے نن د وطن د مالا لے پیغل پیزوان شهید
دے د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غم دے دی پوهیده چې عشق د شیر بنسټ دی خو په هغه عشقی شیر کې هم د خپل ولس غم شاړه دی په یو شیر کې وای
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پیژنې چیرې و اورڅ خو د زماشن کې خالونه یاد کا یا می چشمان یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا یا می د تورو زلپ ول په ول تارونه یاد کا یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا چیرې و ادوی کیسې زما په تور ور بل ولی کا یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا چې زړه ډشم چې په ما پورې سندرې لیکي زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي چې کله وسته زما د مخ سور خلالیا بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لالیا ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیوانې دستا ګیلا په ځای ده زه یې منما دستا هر یو کیسه په ځای ده دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی هر یو انداز دی په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي څنګه یې ولیکم زمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلی په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه ته راشي د زلمی ورور تاو دې تاو دې وینې مې زړه تراشي هغه دې پلار په مخ پرته وینې مې زړه تراشي هغه دې مور په سر چتلې وینې مې زړه تراشي نه نه نو زب څنګه ستا په مخ سور خیا دوم په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچیا دوم
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خلمړی په دوی نظر ته سرشتری کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلو
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منسجم او منظم کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس ته هم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې
نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغسې یو بل خوځښت یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیات یې ژبه یې دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیدل چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه یې وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل. او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغې یویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ورزیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ یې ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب، که چېرته ورته وکتل شي، ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیلمن داسې ښکاري چې د له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزي کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشنا و، هغه د ټپو سره آشنا و، هغه له ساز و سرود سره آشنا و. مهمه خبره د سرود او ساز و، ټنګ ټپور و، دا ټول سره د آشنا و. هغه په خټه شاعر و، کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټپور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات ویلی دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، د هغه زمزمه کړي دي، هغه ویلی دي. یعنی په هغه باندې دا د شعر اوزان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخلي کړې. د هغه سندرې پرې خو دي، د هغه نور غرنې سندرې چې د زمزمه کړې دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعري اوس چې موږ ته راپاتې هغه مې خپلې له دغو تجربو سره ګډه ده، یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه راځو کړه شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوې دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده. او ده خو زده کړی نو ملنګ جان هم زده کړی نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. د چې د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی دی. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې، دا به نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقي روزلې ده.
ازمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې، د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات په ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا هم اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه و، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوری د شیشه جړوی وسره هغه شعر ير دی دا یعنی دا چې دا خبرې کوي دا چې د بادشاہ خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده بادشاہ خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او دا په ذهن باندې تاثیر کړی دی او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلې غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو عشق پیدا شو تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه د هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و د ده په دغه یویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده دلته خو مبارزې سړی کولی شي لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور دې ژبه اوس پیدا کړې دنیا ده میډیا ده دا خو تاثیر کوي دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی
د میډیا له پلوه له زماني پلوه له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي
تاسو وګورئ اول به د ملنګ جان را شروع کړو د ملنګ جان ترانه چې دي وسم د خلکو په غوږونو کې دي وسم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې داغه چاربیت وسم خلک وګړي ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکول یو وسیله هغه و هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غوړه راځوندې شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښې مسر تکراریږي اوس د میډیا دا ور ده او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو چپول لاري سیمه به خبروله خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځوان مرګ ګلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادي دغه سي شعرونه ویل ویل کدا وسم چې زموږ تاسو په دې فیسبوکونو کې تر ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دو په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و او ام دې سه وسیلې او زری د ترنړیوالو پر دغه غږ ورساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورس یو ونره چې خود ګلمن دغه شیرونه چي دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن سه کچرته د شعر د نقل لپاره ورته وګورو کیدیش چې څوک وایي چې د ګلمن دغه شعر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شواری خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا ده چې صداقت او چې نه لري رسیدلې په دې شعرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه دي کې شاعری کومه ده دي کې احساسات دي جذبات دي او تفکر دي چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي وس شاید دا د خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر په هغه کې د ورسره سره موږ فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته او موږ پیغام رسول د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا ډول ولسی نظم ویون کې دی په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه وي او همدارنګه د ډېر د وزن په خیال کې نه وي. دوی د هغه هنګواري او د موسیقیت په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو که موږ دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې ده چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به هم نیمګړتیاوې لري، هغه په ځای ده بیا. خو موسیقي چې ده هغه ټنګ ټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دغه په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزوری دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مگر دا یوازې یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دای وای چې حد نه لري
او د صداقت په
سپېڅلتیا چې ګلمن وای وای دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او 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 یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایي چې دا هېڅ شی نور حد نه لري،
غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بیلتون دومره غمجن. پختنو فقط لیا
لکه مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سي دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری لتا سي دمر گیلمن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني شب شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علی خان کشتونیار د ورپیش ناروغي له عمله د یو شپې ته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالی کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو مو تنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایلی.
لا پرتو مو تنگو یی
زما مهربان پیاره تا ما ته لار خوونه وکړه. هو تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لار خوونه وکړه. زما مهربان پیاره تا ما ته په تور شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا را ته په تور شپو کې روخان او زلیدونکې مشل راکړ. ستا په لار خوونه می په تور تیارو کې لار موندله. زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوب راویخ کړم. ای مهربان پلاره دا ټول ستا لار خوونه وی چې روخان او لګولونو ډک لار می موندله. ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیر د علی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربي ښوونځي کې شاملې کی کابل کې او حربي ښوونځي څخه وروسته حربي پوهنتون او حربي پوهنتون کې مخابره په بخش کې فعالی نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه هم د غرشته کې تعيني. تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترين مډالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربي د چین هواد څخه افغانستان ته راوړې. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعيني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوس نورستان ته لاړ. وای امدلته مړکیګم امدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو مجلس وکاو. ان نورستاني کلتور فرهنګ سره بی نهایت مینه محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سره کې ناسته سپینګیرو سره کې ناسته ټول عمر نورستاني ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیر د علی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
یا یی دی نا دی
هم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه ران غاړم. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.